سانکی دا سهار اته بجې شوې. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د امریکا او طالب د استازو په روانو مذاکراتو کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه په سادګۍ سره بحث نشي کېدای. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي په نږدې ورځو کې به د کابل د حوزې د انتخاباتو اړوند شکایتونو ارسول بشپړ او نتایج به یې اعلان کړي. او روسیې د وینزویلا ولسمشر ته د مرستې وړاندیز کړی. دوستانو سلامونه می ومنئ، زه اجمل انده او میر احمد صافی درته په دې یو سات خبرونه کې هرکلی وایو. په خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره ګڼ نور ریپورټونه لرو، خو پیل خبرونه کوو. طالبان وایي ملا عبدالغنی برادر په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر او سیاسي چارو کې د طالبانو د مشرتابه د شورا مرستیال ټاکلی دی. د هلمند سیمه ایزو چارواکو منلی چې په سنگین ولسوالۍ کې د چهارشنبې د ورځې په هوایي برید کې ملکی کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. او روسیې په وینزویلا کې د سیاسي ناکراریو په ترڅ کې د دغه هیواد ولسمشر نیکولاس مادورو ته د مرستې وړاندیز وکړ. طالبان رسمت تایید کړه چې ملا عبدالغنی برادر په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر او په سیاسي چارو کې د طالبانو د مشرتابه د شورا مرستیال ټاکل شوی. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد تیر ماخام د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې دا اقدام له امریکایي لوري سره د افغانستان د سولې په اړه د روانو خبرو د خطر سره کولو په هدف شوی. نن پنځمه ورځ ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د افغانستان د روان بحران د ختمېدو پر څرنګوالي خبرې روانې دي. تر اوسه که څه هم کومې رسمي سرچینې د دغه خبرو د پرمختګونو په اړه څه نه دي ویلي، خو ځینو رسنیو د پټو سرچینو په حواله رپورټونه ورکړي چې مذاکره کوونکي له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر سر موافقې ته نږدې شوي دي. ملا عبدالغنی برادر په 2013 کال کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې ونیول شو او د 2013 کال د اکتوبر په 25مه له بنده خوشی شو. د هلمند سیمه ایزو چارواکو منلی چې په سنگین ولسوالۍ کې د چهارشنبې د ورځې په هوایي برید کې ملکی کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې، خو دقیقه شمېره یې نه ده ښودلې. تر دې وړاندې د هلمند د ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان ویلي وو چې په سنگین ولسوالۍ کې پر یو کور د هوایي برید په نتیجه کې د یوې کورنۍ 14 غړي وژل شوي چې ډېرې ښځې او ماشومان دي. د هلمند د والي ویان عمر ځواک تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د دې پېښې د څرنګوالي او د مرګ ژوبلې دقیق شمېر معلومولو په هدف یو هیئت ټاکل شوی دی.
په ډېره خوشنۍ سره یادونه کوو چې د سنگین ولسوالۍ په مربوطاتو کې د یو هوایي برید په ترڅ کې ګڼ شمېر ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، چې تر اوسه پورې کره شمېره نه ده معلومه سوې. د ولایتي ادارې خپل هیئت ټاکلی دی تر څو سیمې ته لاړ سي او دا مشخصه کړي چې دا پېښه څنګه رامنځته سوې ده او څومره کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده.
که څه هم تر اوسه دا نه ده څرګنده چې دا برید افغان ځواکونو او که ناټو هوایي ځواکونو کړی، خو د افغانستان د دفاع وزارت هم په یوې خبر پاڼه کې ویلي دي چې دوی په سنگین کې په وروستیو کې عملیات کړي دي او د ملکي مرګ ژوبلې د رپورټونو د څېړنې په اړه یې یو هیئت ټاکلی څو معلومه کړي چې دا ملکي مرګ ژوبله څنګه رامنځته شوې ده. د سرپل امنیتي چارواکي وایي تېره ورځ په سیاد ولسوالۍ کې د فوټبال په یو میدان کې د طالبانو په ډزو څلور ملکی کسان ټپیان شوي. د سرپل امنیه قمندان عبدالقیوم باقیزوی ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې ټپیان ټول تر 14 کلونو کم عمره کسان دي. بلخوا په مشرانو جرګه کې د سرپل ولایت استازي محمد عظیم قویاش او هم د پیښې نور شاهدان وایي چې په دې ډزو کې یو تن وژل شوی او 15 ټپیان دي چې یوې پولیس او بلې د ملي اردو سرتېری دی. د رپورټونو له مخې دا ډزې له یو لرې واټن څخه داسې مهال شوي چې د یو شمېر افغان پوځیانو او د سیمې د اوسېدونکو ترمنځ د فوټبال دوستانه لوبه روانه وه. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د جرمني دفاع وزیر وایي هیواد د افغانستان د سولې په پروسه کې هر ډول همکارۍ ته چمتو دی. اورزولا فن درلاین د پنځشنبې په ورځ د سویس په داووس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډو کې له افغان ولسمشر اشرف غني سره د لیدو پر مهال دا خبرې کړي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ په یوې اعلامیې کې ویلي چې په دې لیدنه کې د افغانستان په مشرۍ او مالکیت د سولې په بهیر هر اړخیز بحث وشو. روسیه په وینزویلا کې د سیاسي ناکراریو په ترڅ کې دغه هیواد ولسمشر نیکولاس مادورو ته د مرستې وړاندیز وکړ. کرملن د پنجشنبې په ورځ وویل چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل وینزویلایي سیال سره په ټلیفون خبرې کړې او خپل ملاتړ یې ترې اعلان کړی. ولسمشر پوتین ویلي چې په دې هیواد کې سیاسي بحران له بهر څخه پارول شوی. مسکو تېره ورځ د امریکا په ګډون د هغه بهرنیو هیوادونو اقدام وغنده چې په وینزویلا کې د خوان ګوایدو په مشرۍ د موقت حکومت ملاتړ کړی. په وینزویلا کې د مادورو د رژیم مخالف ځوان رهبر خوان ګوایدو لخوا د موقت حکومت له اعلانېدو سره د دې هیواد د برخلیک په اړه د نړۍ قدرتونه په دوو برخو ویشل شوي. امریکا، کاناډا، د لاتینې امریکا ځینې هیوادونه او یو شمېر اروپایي هیوادونو د خوان ګوایدو چې ځان موقت ولسمشر اعلان کړی پلوي کوي، خو روسیه، چین، ایران، سوریه، کویبا او ترکیه بیا د مادورو د حکومت ملاتړی دي. دا اوکراین وی محکمه د دغه هیواد پخانی ولسمشر ویکتور یاناکوویچ د حکومت پر وړاندې په خیانت مجرم وګاڼه او په غیاب کې په دیارلس کاله بند محکوم کړ. په کیپ کې د اوبلون سیمه ییزې محکمې قاضي د جنوري په 24مه وویل چې یاناکوویچ د اوکراین د ملي امنیت د بنسټ پر وړاندې جنایت کړی. قاضي همداراز د 18 کلن یاناکوویچ د اوکراین پر ضد جګړې په تمویل کې په لاس لرلو تورن کړ. دا یونان پارلمان له ګاونډي مقدونیه سره د نوم د بدلون په اړه پر تاریخي موافقه رایې اخیستنه وځنډوله. تمه وه چې په دې اړه د پارلمان څلور ورځني بحثونه د جنوري پر 24مه نیټه پای ته ورسیږي او رایې واخیستل شي، خو د پارلمان د مشر دفتر ویل د ټولو هغه کسانو لپاره کافي وخت نه و چې د خبرو لپاره یې نومونه راجستر شوي وو. د یونان د صدراعظم الکسیس سیپراس حکومت د مقدونیه له صدراعظم زوران زایف سره د تیر کال په جون میاشت کې موافقه وکړه چې د مقدونیه نوم په شمالي مقدونیه جمهوریت بدل شي او وطن به په بدل کې په اروپایي اتحادیه او ناټو سازمان کې د مقدونیه د شاملېدو له مخالفت څخه لاس واخلي. د دغو دوو هیوادونو د نوم پر سر د اوله دې قبله ده چې د یوناني وسیمه چې له مقدونیه سر پر پوله موقعیت لري هم مقدونیه نومیږي. په راتلونکي کې د احتمالي سرحدي سوء تفاهم د مخنیوي لپاره دواړو هیوادونو دغه پریکړه وکړه. د دې موافقې ته باید د یونان پارلمان رایې ورکړي، خو د تېرې ورځې د رایګیرۍ د ځنډیدو اعلان داسې مهال وشو چې د دې پریکړې مخالفین په اتن کې د پارلمان د باندې راټول شوي وو. خبرونه ملازاده یې راډیو نو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله کتلی شئ. په داسې حال کې چې په قطر کې د امریکایي هیات او طالب استازو ترمنځ په خبرو کې ویل کېږي د امریکایي ځواکونو د وتلو پر موضوع بحث شوی. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي امریکا او طالب استازي په روانو مذاکراتو کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه په سادهګۍ بحث نشي کولی. په دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې د هلمند چارواکو تایید کړي چې په سنگین ولسوالۍ کې ملکی کسانو ته مرګ ژوبله وغوښته ده. ویل کېږي چې لږ تر لږه 14 کسان چې ټول د یوې کورنۍ غړي او ګڼې ښځې او ماشومان دي په یو هوایي برید کې وژل شوي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي په نږدې ورځو کې به د کابل د حوزې د انتخاباتو اړوند شکایتونو ارزول بشپړ او نتایج به اعلان شي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. له دې به مو هم خبر کو چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي پاکستان افغانستان ته د هند د تجارتي کارګو د پرواز اجازه نه ورکوي. که وختو د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د روسیې ولسمشر خپل وینزویلایي سیال نیکولاس مادورو ته په داسې حال کې د مرستې وړاندیز کړی چې دغه هیواد له یو سیاسي کړکېچ سره مخ دی. په اونیزو پروګرامونو کې یو کلی زر وبخې. په اونیزو پروګرامونو کې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې ګډ پروګرام اوري. کور کلی هم په همدې یو سات کې خبرېږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د امریکا او طالب استازو پر روانو مذاکراتو کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه په سادهګۍ سره بحث نشي کېدی. د سرګندونې داسې مهال شوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازی زلمی خلیلزاد لا هم په قطر کې دی او تېره ورځې د طالبانو سره د خبرو څلورمه ورځ وه. په دې خبرو کې د بحث وړ موضوع له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو وتل دي او ځینو ریپورټونو د ناڅرګندو سرچینو په حواله ویلي چې په دې بحثونو کې پرمختګ هم شوی. په همدې حال کې وسلوالو طالبانو په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې ملا عبدالغنی برادر رسمن په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر وټاکل شو. پریوا ظاهر په اړه ریپورټ لري.
د افغانستان ولسمشر وای په قطر کې د امریکا او طالب استازو ترمنځ خبرو کې ل افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وټولو په اړه په اسانۍ بحث نه سکیدای. محمد اشرف غنی وویل په دې موضوع کې باید یو پراخه ډله دخیله وي. ولسمشر غنی چې د پنځشنبه ورځ د سویس په داووس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې په ترڅ کې خبرې کولې، دغه راز وویل چې امریکایي ځواکونه یوازې د افغانستان لپاره په دغه هیواد کې نه دي، بلکې د امریکا د امنیت ټینګولو په هدف دلته دیره دي. ولسمشر د خبرو په دوام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ماموریت ته په اشاره وویل.
The function of Ambassador Khalilzad's that office is to bring that.
دوی وی د سفیر خلیلزاد د دفتر دنده دا ده چې د افغانستان حکومت او طالبان د خبرو لپاره یو میز تراولي او د هغه په چوکاټ کې پر لویو مسایلو لکه د امریکا حضور او نور موضوعګانو خبرې وسی، بحثونه ستا او دا باید بیا شریک کړای سي.
Discussion needs to be shared back.
دا سرګندونې داسې مهال سوي چې تېره ورځ په قطر کې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو څلورمه ورځ وه. رویټرز خبري ایجنس د طالب سرچینو په حواله راپور ورکړی چې په لومړیو دوو ورځو کې دواړه لوري له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر موضوع متمرکز ول، او دغه راز د راپور له مخې بحثونه پر دې کېدل چې طالبان تضمین کړي چې د افغانستان له خاورې څخه به د امریکا او د هغه د متحدینو پر وړاندې دښمنانه کړنې نه ترسره کړي. په همدې حال کې طالبانو د پنځشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې ملا عبدالغنی برادر په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر وټاکل سو. وسلوالو طالبانو په یوه اعلامیه کې وویل چې دا اقدام له امریکایي استازو سره د افغانستان د سولې خبرو د ښه ترسره کېدو په هدف سوی دی. په اعلامیه کې راغلی چې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر په توګه د ملا برادر په ټاکل کېدو سره به طالبان له امریکا سره خپلو خبرو ته دوام ورکړي او کوم بدلون به پکې رانه سي. ملا عبدالغنی برادر چې د طالبانو په مشرتابه کې د دوهم کس په نوم یادیږي، د روان کال په لړم میاشت کې په پاکستان کې لبنده خوشی سو. نوموړی په 2010 میلادي کال کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې نیول سوی و. افغان مشرانو په وار وار د ملا برادر د خوشی کېدو غوښتنه کړې وه او ویلي وو چې هغه کولی سي د افغانستان د سولې په بهیر کې ښه رول ولوبوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. په داسې حال کې چې د وسلوالو طالبانو له استازو سره په قطر کې د امریکایي هیئت خبرې روانې دي، په افغانستان کې یو شمیر میرمنې د سولې په بهیر کې د طالبانو د ګډون په اړه د خپل راتلونکي په اړه اندېښنې لري. د طالبانو د رژیم پر مهال چې د افغانستان د اسلامي امارت په نوم له 1996 میلادي کال څخه تر 2001 کال پورې دوام وکړ، خځې له کاره منع وې. کله چې په کوره د باندې وتلې باید چادري یا اغوستې وي او پرته له نارینه وو له کوره نه شوې وتلی. ملالۍ بشیر د رویټرز خبرې ایجنس د رپورټ مهم ټکي اوري.
روشن مشل د طالبانو د دورې پر مهال په خپل کور کې ګڼو نجونو ته لیک او لوست ور زده کاوه. دوی به درسي کتابونه د پټاټو یا کچالو په کڅوړو کې له ځان سره وړل. د میرمن مشل نجونو ورسته له هغه ښوونځي ولوست او پوهنتون ته شامل شوې. دوی اوس د اقتصاد او طب په برخو کې د فراغت سندونه ترلاسه کړي. خو روشن مشل د راتلونکي په اړه اندېښمنه ده چې داسې نه وي طالبان یو ځل بیا د حکومت یوه برخه ترلاسه کړي او د ښځو پر زده کړو او کار بندیز ولګوي. میرمن مشل د افغانستان د لومړی میرمنې رولا غنی مرستیاله ده. دا وایي لومړی میرمنې د افغانستان په 40 ولایتونو کې د ښځو په اړه یو سروې کړی چې د سولې په پروسه کې د خپل ژغ د پیاوړتیا غوښتونکي دي. ټاکل سوی ده د دوی د نظرونو خلاصه په فبروري میاشت کې د یو راپور په بڼه خپره سي. د لومړی میرمنې دغې مرستیالې رویټرز خبري اژانس ته ویلي نارینه جګړه پیلوي او هم دوی جګړې ته د پای ټکی ږدي. د دې په وینا د جګړې په صورت کې تر ټولو زیات زیان ښځو او کوچنیانو ته رسیږي او هغوی حق لري د سولې په پروسه کې برخه ولري. د حکومت او مخالفانو دواړو لوریو ښځې له دوو لسیزو راهیسې له جګړې زیانمنې سوي. ملګرو ملتونو د تیر کال پر مهال په افغانستان کې د امریکایي او افغان ځواکونو د هوایي عملیاتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. د دغو حملو په نتیجه کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ښځو او کوچنیانو تلفات زیات سوي دي. د انسانانو د برابرو حقونو د مدافعینو په وینا افغانستان تر اوسه د ښځو لپاره د ژوند کولو مناسب ځای نه دی. په دې هېواد کې د زور ودونو د تاوتریخوالي او د میندو د مړینې کچه لوړه ده. خو د پارلمان یو شمیر افغاني غړي او ځینې بهرني ډیپلوماټان په افغانستان کې د جنسي برابرۍ په برخه کې اندېښنه لري. دوی وایي د نړۍ پر کچه د افغانستان د سولې په خبرو کې پر دې تمرکز کېږي چې جګړې ته د پای ټکی کېښودل او دا چې سخت دریځ د نړۍ پر نورو هیوادونو د حملو لپاره افغانستان د خوندي ځای په توګه ونه کاروي. په کابل کې ولور پوری ډیپلوماټ چې هیواد یې په افغانستان کې د ښځو د پیاوړتیا په برخه کې پروژې عملي کوي وایي دا پیل دی. پښتنه دا ده چې هغوی په دې بهیر کې تر کومه حده د ښځو موقف مني. د زیاته کړي د شوزو په برخه کې پر شاتګ ممکن دی، خو د دوی د بشپړه پر شاتګ هیڅ امکان نشته. دی لوی د ډیپلوماټ رویټرز ته ویلي د پر شاتګ امکانات ته خو هیله داده چې د شوزو وضعیت هغه سنسي لکه د طالبانو د دورې پر مهال چې وو. خو د شوزو د حقونو یوې فعالې سوریا سوبرنګ ازادي راډیو ته ویل، نه افغانان، نه نړیواله ټولنه او نه هم د حکومت ضد سختریځي داستی لکه د طالبانو د دورې پر مهال چې وو. دی خپل نظر داسې څرګند کړ. په هر صورت کې د نړیوالې ټولنې غوښتنه بدله سوې ده. موږ پوهیږو سوله زموږ د ټولنې غوښتنه ده. موږ وایو سوله باید مثبته وي. موږ نه غواړو یو استبدادي امنیت راسي. زموږ ټینګار همدا دی چې پرته له عدالت او برابرۍ سوله ممکنه نه ده. په افغانستان کې د طالبانو د دورې پر مهال له کوره د باندې د ښځو پر کار کولو بندیز و. د باندې باید چادري اغوستې وای او پرته له نارینه له کوره د باندې نسوای وتلی. خو طالبانو ویلي دوی اوس بدل سوي دي. که په حکومت کې برخه ولري ښځې کولای سي ښوونځي ته ولاړې سي او کار وکړي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي رویټرز خبري اژانس ته ویلي، موږ غواړو له اوسني پرمختګ سره سم لاړ سو، خو د ده په وینا اصلاحاتو او تغیراتوته اړتیا ده چې دوی به یې لپاره مبارزه کوي. خو د کریمه رحیمیار غوندې ډیری افغانانی په دې باور دي چې د طالبانو دا ژمنه کافي نه ده. کریمه رحیمیار یوه افغانه ده چې لومړی میړه یې په 1996 کال کې طالبانو په کندوز کې ووژه او دوهم میړه یې هم طالبانو زندانی او ټپي کړ. دا د خپلې کورنۍ نفقه ګټونکې سوه. کریمه د ډیری افغانانو غوندې د سولې له خبرو ناهیلې ده او غواړي په هیواد کې حملې پای ته ورسیږي. دا وایي که د سولې په برخه کې تضمین نه وي، ښځې به یو ځل بیا په کور کې بندې او له هر څه څخه محرومې سي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د هلمند چارواکو تایید کړ چې په سنگین ولسوالۍ کې ملکی کسان وژل شوي دي. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت په ویرامي کې ویلي چې په سنگین کې دوی عملیات کړي دي، خو د ملکی کسانو د وژل کېدو د رپورټونو په اړه یو هیئت ټاکلی څو پلټنې وکړي او معلومه کړي چې ملکیانو ته دا مرګ ژوبله څنګه وخت ده. زموږ همکار ایلیا استایل هلمند څخه رپورټ راکوي.
کته هم دغه پیښه د چهارشنبه په ورځ رامنځته سوې ده، خو معلومات یې د پنجشنبه په ورځ هغه مهال وصول چې د هلمند دولتي مسؤلینو یې په اړه رسنیو ته معلومات ورکړل. د سنگین ولسوالۍ د مرکز په لور چې د تیرو دریو کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دی، د افغان ځواکونو په عملیاتو کې چې اوس هم دوام لري، پر یوه ملکي کور هوایي برید سوی دی چې د سرچینو د معلوماتو له مخې د یوې کورنۍ 16 کسان چې اکثره ښځې او ماشومان دي مړه او ژوبل سوي دي. د هلمند د والي ویاندو مرځواک وایي په پیښه کې طالبان ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. هغه د ازادي راډیو سره په خبرو کې پیښه تایید کړه، اما بیا یې هم د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې دقیق شمېره ونه ویل.
په ډېره خوشنۍ سره یادونه کوو چې د سنگین ولسوالۍ په مربوطاتو کې د یو هوایي برید په ترڅ کې ګڼ شمېر ملکی کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې تر اوسه پورې کرس شمېره نه ده معلومه سوې. نو په دې اساس باندې د ولایتي ادارې خپل هیئت ټاکلی دی د والي صاحب د هدایت په اساس باندې تر څو سیمې ته لاړ سي او د مشخصه کړي چې دا پېښه څنګه رامنځته سوې ده او څومره کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده.
د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین د مطبوعاتي دفتر څخه په رالېږل شوې خبر پاڼه کې هم د تلفاتو د شمېر په اړه څه نه دي ویل سوي. خبر پاڼې دا هم نه دي ویلي چې یاد برید افغان او کبارنیو ځواکونو کړی دی، خو د هغه کورنۍ سره غم شریکي کړې ده چې د چهار شنبې د ورځې په هوایي برید کې د کورنۍ غړي د لاسه ورکړي دي. د طالبانو ویاند کاری محمد یوسف احمدي رسنیو ته په یوه لیږل سوي پیغام کې د خپل ملګرو د وژل کېدو خبره رد کړې ده. په پیغام کې راغلي دي چې د دې هوایي برید له امله دیارلس ملکي کسان چې ښځې او ماشومان پکې شامل دي وژل سوي دي او ګڼ نور ټپیان دي. محمد الاستی، د ازادي راډیو هلمند.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. له هلمند څخه مو د ایلیا استایي رپورټ واورېده. دفاع وزارت په همدې مناسبت په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې له تیرو درې ورځو راهیسې د هلمند ولایت په سنگین کې د ترهګرو پر ضد د دوی په وینا عملیات کړي دي، او دې عملیاتو کې دوی وایي چې وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده، او د دوی د وسلو او چاودیدونکو توکو زیرمتونونه هم له منځه وړل شوي دي. خو دفاع وزارت وایي داسې رپورټونه یې ترلاسه کړي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په تصفیوي عملیاتو کې ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي. د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې د دې رپورټونو په اړه راغلي چې یو هیئت ټاکل شوی سو په دې اړه بشپړې او جدي پلټنې وکړي او د پلټنو نتایج به له خلکو سره شریک شي. او اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، سفیولا ستارکزی ورته کتنه کړي.
وال ستریت ژورنال ورځپاڼې لیکلي د طالبانو ډلې موافقه وکړه چې په افغانستان کې له القاعده او اسلامي دولت ډلې سره مخالفت کوي. طالبانو او داعش یا اسلامي دولت ډلې له دې مخکې هم د افغانستان په ځینو سیمو کې وسلوالې جګړې وکړې. د ورځپاڼې په لیکنه طالبان په یو مهم ګام کې له امریکا متحده ایالاتونو سره معاملې ته رسیدلي. ورځپاڼې لیکلي معامله دا ده چې طالبان به له هغو جنګي ډلو سره چې غواړي د افغانستان له خاورې په استفادې په بهر تروریستي بریدونه وکړي مخالفت وښیي. وال ستریت لیکلي د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ دا معامله داسې وخت شوې چې په قطر کې د دوی دواړو خبرې پنجشنبه د څلورمې ورځ په مخ هم روانې وي. وال ستریت دا مسله د طالبانو او امریکایي چارواکو له معاملې د یو با خبره کس له قوله لیکلي. ورځپاڼې په دوام کې له دغه کس نوم نه دی اخیستی، خو په حواله یې لیکلي چې له افغانستانه د یو شمېر امریکایي سرتیرو یا پوره 14,000 عسکرو په وتلو په دې بحثونو کې خبرې کیږي. په مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې د امریکا د پوځي اډو راتلونکي هم په دې بحثونو کې شامل ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د سر صلیب د نړیوالې کمیټې د فزیکي توان بخنې یا معلولیت لرونکو کسانو ته د خدمتونو د پروګرام په دیرشمې کلیزې مقاله لیکلي. په ورځپاڼه کې راغلي چې د دغه پروګرام له لارې تر اوسه 1,000 معلولیت لرونکو کسانو ته شاوخوا 2,000 پلاستیکي اندامونه جوړ شوي. نیویارک ټایمز لیکلي ایټالیایي البرتو کایرو هم له سر صلیب سره پوره 1.5 کاله په افغانستان کې کار کړی او خلکو ته اندامونه جوړ کړي. د ورځپاڼې په لیکنه کایرو خلکو ته په داسې حال کې چې جنگ هیڅ پای ته نه رسیږي اندامونه جوړ کړي او هغوی ته د ښه ژوند هیله ورکړي. البرتو کایرو د سر صلیب د یاد پروګرام د دیرشمې کلیزې په مراسمو کې ویلي چې هیله لري 1.5 کاله نور هم دا کار وشي کړي. هغه ویلي کله چې انسان یو لاس یا پښه له لاسه ورکوي، یوازې یو پښه او لاس نه وي، د زړه یو ټوټه وي، نو دا ټول رغیدو ته اړتیا لري.
زموږه غلا ازادي رادیو نه وري دا ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه دوه شپږ نوې پټول افغانستان کې اوریدل شي. افغان ولسمشر د اجرایي ریاست دوهم رسیال حاجی محمد محقق له دندې ګوښه کړ او د دې په ثواب کې اجرایي ریاست په یوې اعلامیه کې ولیکل چې دا پریکړه د ملي وحدت د حکومت د توافق له روحیې سره په ټکر کې ده. په داسې وخت کې چې د ملي وحدت د حکومت څو میاشتې پاتې دي، د ولسمشر انتخابات را روان دي، له طالبانو سره د سولې خبرې روانې دي، ولې ولسمشر محمد اشرف غني د اجرایي ریاست په چارو کې مداخله کړې؟ دا پوښتنه احمد شیبر د یوې مرکې په ترڅ کې د سیاسي چارو له کتونکي نثار صالح څخه کړې. ښاغلی صالح په ځواب کې وایي
افغانستان اساسي قانون په دې برخه کې وضاحت لري. هر هغه څوک چې په انتخاباتو کې رامخته کېږي او ځان کاندیدي بغیر له رئیس جمهور او دوو مزینو څخه، هر سړی چې پر کوم موقف باندې هغه باید استعفا له خپلې ولې دا چې داسې په ورځو دوو کې روښانه چې علت څه و.
سالی صاحب، د اجرایي ریاست په خپل ذات کې له قانونه د باندې یو ریاست ده، نو که چېرته داسې وي چې ولسمشر د انتخاباتو پر بنسټ حاجی محمد محقق له دندې ګوښه کړي، نو بیا خو باید لومړی دا اعلان کړی وای چې اجرایي رئیس عبدالله باید خپل واک پرېږدي.
زه داسې فکر کوم چې دا اعلامیه ته په کتو سره د اجرایي ریاست، زه داسې فکر کوم چې د محمد محقق کیسه کېدل به د ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبدالله په موافقه باندې سوي. هغه دلیل دا دی چې محقق همدا اوس هم رئیس عبدالله سره په ټیم کې نه دي، هغه د ښاغلي اتمر سره په ټیم کې دي. د اعلامیې د نرمښت یو دلیل دا کېدلی شي او د اجرایي ریاست لغوه کېدل په تدریجي شکل، داسې فکر کوم چې ډاکټر عبدالله هم مجبور دي چې هغه د خپلې دندې اول باید استعفا کړی وای او بیا یې ځان کاندید کړی وای. دا د انتخاباتو د قانون مسؤلیت دی چې په افتایلیس کې دوی اعلانیې د دوی هغه کسان چې استعفا یې نه کړي هغه باید په هغه اولنی لیست کې رانیسي چې هغوی د دې اجازه ولري چې ځان کاندید کړي. هغه انتخابات د کمیسیون مسؤلیتونه دي. زه فکر کوم چې اصلي خبره به دا وي چې د ډاکټر صاحب غني او ډاکټر صاحب عبدالله ترمنځ دغسې یو تفاهم صورت نیولی وي چې محقق به لیرې کوو. دا خبره د اعلانیې د نرمښت په اړه باندې ده، ځکه چې د محقق او د عبدالله ترمنځ نن سبا اړیکې ډېرې ښې نه دي. همدا علت دی چې محقق د اتمر صاحب ټیم ته ورغلی دی او هغه میلان یې نسبتا دغه طرف ته د اتمر صاحب خواته ډېر دی.
که چېرته دا ومنو چې د حاجي محمد محقق په لرې کېدو کې احتمالا عبدالله هم موافقه لري، نو بیا ولې د عقب اعلامیه کې په صریح ډول باندې دا نه ویل چې حاجی محمد محقق په دې اساس باندې کار لري شوی دی؟ او که چېرته دغه خبره وي لکه څرنګه چې تاسو وایست، نو بیا اجرایي ریاست ولې بیا هم اعلامیه خپروله؟ خو باید ځان غلی نیولی وي.
یو مسئله دا خو دی څلور کال شریکان وزن غړي نشي ولای زکه چې دوی حیثیت په مجموع کې بیا ځان رسېدي د افغانستان یا افغانستان هم تاسو باندې چې تاسو یو راپور وکړي یو ورچې د کوهانو شبکې په دونی ریکال کې راپور خور کړي چې نیمایي ډیر قانون یو ځای ارتک سولان کړي وو څه کار چې د کوم راپور خور کړي یو څلور دوهشت ماده حکومت تک سولان کړي هغه په دې نه کې راځي چې موږ مجبور چې په دې مسایلو کې مصلحتونه سره وکړو.
نثار صالح د افغانستان د سیاسي چارو کتونکي او چې تاسو سره د ازادي رډیو مرکه اوریده. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي په نږدې څو ورځو کې به د کابل د حوزې د انتخاباتو اړوند شکایتونو ارزول بشپړ او نتایج به اعلان شي. خان محمد سیند په اړه تفصیل لري.
په داسې حال کې چې د ولسی جرګې پر انتخاباتو د یو شمیر سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې سارونکي د ولسی جرګې د کابل د حوزې د انتخاباتو په لغوه کېدو ټینګار کوي، د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې په څو نږدې ورځو کې به د دغې حوزې د انتخاباتو اړوند د ټولو شکایتونو ارزونه بشپړه او نتایج به اعلان شي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړي محمد بصیر فائز د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د کابل د حوزې د انتخاباتو په اړه چې کوم شکایتونه دوی ته رسیدلي د کره ارزونې په هدف یې د کابل ولایت د انتخاباتو کمیسیون ته سپارلي دي. خاغلی فائز وویل د دغو شکایتونو ارزول بشپړېدو ته نږدې شوي او نتایج به په لږو ورځو کې اعلان شي.
وقتی که لیست ابتدایی اعلان میشه مطابق با قانون 15 روز
کله چې لمړنۍ لیست اعلانېږي د انتخاباتو ولایتي دفتر 15 ورځې صلاحیت لري چې وررسېدلې شکایتونه وارزوي او په اړه یې تصمیم ونیسي. څوک زیانمن شي قضیه د مرکزی کمیسیون استناف ته ځي. دوی د موږ ته وخت راکړي چې پاکې رایې له ناپاکو بېلولی شو او کنه.
د ولسی جرګې د کابل د حوزې د انتخاباتو لومړني نتایج د جدي په څلورویشتمه اعلان شول او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د مسؤلینو په خبره د شکایتونو ثبتول دوه او بشپړ ارزول یې 15 ورځې وخت غواړي. خو د دغه کمیسیون مرستیال همیرا حقمل شکایتونو ته په کتو تېره اونۍ ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی خپل پریکړه ځنډولې خو لغوه کړې نه ده او لا هم 95% د کابل د انتخاباتو د لغوه کېدو امکان لیدل کېږي. د ولسی جرګې انتخابات د روان لمریز کال د میزان په 28مه تر سره شول خو نتایج په سبان دی دوه میاشتو کې هم اعلان نشول. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د دغو انتخاباتو د نتایجو د ځنډ لامل د رایو بیا شمیرل و. یاد کمیسیون د ارزونو په لړ کې د هر ولایت د انتخاباتو نتایج په تدریجي ډول اعلان کړل. د دغو انتخاباتو د اعلانېدو په جریان کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کابل انتخابات له درغلیو ډک وبلل او ټول لغوه اعلان کړل. له دغه اعلان وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ژمنه وکړه چې پاکې رایې به له ناپاکو بېلوي او اسناد به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته سپاري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له دغه ژمنې وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هم د انتخاباتو د لغوه کېدو پریکړه وځنډوله.
د روسیې ولسمشر خپل وینزویلایي سیال نیکولاس مادورو ته د مرستې وړاندیز کړی. د دواړو مشرانو د پنځشنبې په ورځ په ټلیفون خبرې وکړې. مسکو تېره ورځ د امریکا په ګډون د هغه هیوادونو اقدام وغنده چې په وینزویلا کې د خوان ګوایدو په مشرۍ د موقت حکومت ملاتړ کړی. فریبا ظاهر پرې رپورټ لري.
روسیه وروسته له هغه د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو ته د مرستې وړاندیز کړی چې په دغه هیواد کې د سیاسي بحران تر رامنځته کېدو وروسته په دې اړه د نړۍ یو شمیر قدرتونو په دوو برخو وویشل سول. امریکا، کاناډا، د لاتین امریکا ځینې هیوادونه او یو شمیر اروپایي هیوادونه د خوان ګوایدو چې ځان موقت ولسمشر اعلان کړی پلوي کړې ده. روسیه، چین، ایران، سوریا، کیوبا او ترکیه بیا په هغو هیوادونو کې دي چې د مادورو د حکومت د پلوي اعلان کړی دی. کرملین ویلی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د وینزویلا ولسمشر مادورو سره د ټلیفوني خبرو پر مهال ویلی چې په دغه سیاسي بحران کې چې د په وینا له بهر څخه پارول سوی د مادورو پلوي کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم د پنځشنبه په ورځ په الجزایر کې په یوې خبري غونډه کې د وینزویلا د وضعیت په اړه وویل دوی دا چې امریکا او یو شمیر نور هیوادونه په لومړي سر کې سیمه ییز هیوادونه سمدستي نوی په خپل سر راغلی موقت ولسمشر په رسمیت پیژني یوازې دا معنا لري چې دوی په مستقیم ډول په وینزویلا کې د یوه بل قدرت په مصنوعي جوړېدو کې شریک دي چې هغه له ګډوډیو او جدي کورنیو سیاسي بې ثباتیو ډک دی. روسیه وینزویلا ته میلیاردونه ډالر پور ورکړی او د تیلو د صنعت ملاتړ کړی. دغه راز وینزویلا په وروستیو کلونو کې د میلیونونو ډالرو په ارزښت روسیې پوځي تجهیزات اخیستي دي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د پنجشنبه په ورځ په واشنګټن کې د امریکایي هیوادونو د سازمان په غونډه کې د مادورو رژیم نامشروع وباله. دی وایي د بحث وخت تیر دی. د پخواني ولسمشر نیکولاس مادورو رژیم نامشروع دی. د هغه رژیم مات سوی دی، له اقتصادي اړخه بې کفایته او فاسد دی، له بنیاده دیموکراتیک نه دی. له همدې کبله موږ د هغوی هر ډول اعلان او کړنې نامشروع او ناسمې ګڼو. امریکا هم د وینزویلا د تیلو د صادراتو په برخه کې مهم شریک دی. دغه هیواد په رسمي ډول د وینزویلا د بحران په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د علني غونډې غوښتنه کړې ده. وینزویلا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د خبرو په اجنډا کې نه ده، نو که چیرې امریکا دا غونډه غواړي باید د دغې شورا د 15 غړو څخه لږ تر لږه نهه غړي د دې غوښتنې ملاتړ وکړي. نیکولاس مادورو په 2010 کال کې د هوګو چاویز تر مړینې وروسته واک ته ورسېد. نوموړي د تیر کال په مې میاشت کې تر انتخاباتو وروسته دوی اونۍ د مخه د دوهم ځل لپاره د وینزویلا د ولسمشر په توګه لوړه پرځای کړه، خو دغه انتخابات د مخالفینو لخوا بایکاټ او د درغلیو ادعاوې ورباندې وسوې. تر دې وروسته سیاسي مخالف ځوان رهبر خوان ګوایدو موقت حکومت اعلان کړ. دی وایي د دغه هیواد اساسي قانون اجازه ورکوي چې موقت حکومت جوړ کړي، ځکه دی باور لري چې د مادورو انتخابات ته منلو نه دي. ګوایدو ژمنه کړې چې آزاد انتخابات به کوي. ګوایدو په ملي اسمبله کې چې تر ډېره د مخالفینو په ولکه کې ده د اپوزیسیون مشر دی.
طالبان رسمن تایید کړ چې ملا عبدالغنی برادر په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر او په سیاسي چارو کې د طالبانو د مشرتابه شورا مرستیال ټاکل شوی. د هلمند سیمه ییز سیسو چارواکو منلی چې په سنګین ولسوالۍ کې د چهارشنبې د ورځې په هوایي برید کې ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي، خو دقیقه شمېره یې نه ده ښودلې. رپورټ تر دې وړاندې د هلمند د ولایتي شورا رئیس عبدالله وبخی تر دې وړاندې په ریپورټونو کې د هلمند د ولایتي شورا د رئیس عطاولا افغان لوخلی ویل شو چې په سنگین ولسوالۍ کې پر یو کور د هوایي برید په نتیجه کې د یوې کورنۍ شپاړس غړي وژل شوي چې ډېرې ښځې او ماشومان دي. دفاع وزارت ویلي د دې ریپورټونو په اړه څېړنې کوي. د سرپل امنیتي چارواکي وایي تېره ورځ په سیاد ولسوالۍ کې د فوټبال په یو میدان کې د طالبانو په ډزو څلور ملکي کسان ټپیان شوي. د جرمني دفاع وزیر وایي هیواد د افغانستان د سولې په پروسه کې هر ډول همکاري ته چمتو ده. روسیې په وینزویلا کې د سیاسي ناکراریو په ترڅ کې دغه هیواد ولسمشر نیکولاس مادورو ته د مرستې وړاندیز کړی. او د یونان پارلمان له ګاونډي مقدونیې سره د نوم د بدلون په اړه پر تاریخي موافقې رایې اخیستنه وځنډوله. دوستانو د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی مولا ساده راډیو نه واوریدل. که غواړی په تفصیل سره د خبرونو ولولئ نو زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو .com کې د دې او نورو خبرونو تفصیل کتلی شئ. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي پاکستان افغانستان ته د هند تجارتي کارګو د پرواز اجازه نه ورکوي. د دغې خونې مرسیال د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا خنډ د هند او پاکستان ترمنځ د سیاسي ستونزو له امله رامنځته شوی او له افغان حکومت یې وغوښتل چې دا ستونزه دې زر تر سره هواره کړي. فیروزه عزیزي او پاړه یې نور تفصیل.
د افغانستان سوداګرۍ او صنایع خونه وایي پاکستان له تیرو څو میاشتو راهیسې د افغانستان او هند ترمنځ د هوایي سوداګرۍ د ټولو نړیوال نورمونو خلاف ستونزه جوړه کړې او د هند کارګو ته له خپلې خاورې د تیرېدلو اجازه نه ورکوي. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزي د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا بندیزونه د پاکستان او هند ترمنځ د سیاسي ستونزو له امله رامنځته شوي او له افغان حکومت یې وغوښتل چې ورته رسیدنه وکړي.
په همدغه میاشت کې بیا هم هند هڅه وکړه چې خپل یو الوتکه افغانستان ته راوبلیږي، خو پاکستان اجازه ورنه کړه. دا بندیزونه باید نه وي او هغه هیواد باید دا موضوع د ټولو نړیوالو نورمونو له مخې حل کړي. زموږ مالونه په نورمال ډول د واګه بندر له لارې هند ته لیږدول کیږي او د پاکستان مالونه هم د منځنۍ آسیا ته د افغانستان له لارې لیږل کیږي. موږ پوهیږو چې سیاسي ستونزه پیدا شوې او دا موضوع باید ژر تر ژره حل شي.
د ښاغلي الکوزي په خبره د افغانستان او هند ترمنځ د هوایي دهلیز په جوړیدلو سره افغانستان له هغه هیواد وغوښتل چې د مسافروړونکو الوتکو تر څنګ له خپلو لویو کارګوګانو نه هم د ډیرو مالونو د انتقال لپاره استفاده وکړي. نوموړی وایي که څه هم هندي او پاکستاني چارواکو په دې اړه خبرې کړي، خو په روانه میلادي میاشت کې بیا هم پاکستان د هند کارګو ته د خپلې فضا څخه د تېرېدلو اجازه ورنه کړه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي د همدې ستونزې له امله زر چنه جنس ترمنځ چې ټاکل شوی و هند ته انتقال شي، تر اوسه یې 100 تنه انتقال شوی او 300 نور پاتې دی. دغه خونې دغه شان له هند او پاکستان هم وغوښتل چې د سوداګرۍ د نړیوالو نورمونو له مخې دغه ستونزه زر تر زره هواره کړي او د سوداګرۍ چارې له خپلو سیاسي ستونزو سره شریکې نه کړي. که څه هم ښاغلی الکوزای وایي چې دغه ستونزه دوی له حکومت په ځانګړي ډول ترانسپورت وزارت او د ملکي هوایي چلند له ادارې سره شریکه کړي، خو ترانسپورت وزارت په دې اړه بې خبري ښیي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي پاکستان کله هم د افغانستان او هند ترمنځ د ښو اړیکو پلوی نه و او د تخریب لپاره هر څه چې له وس یې پوره وي ترسره کوي. په دې اړه د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیحون وویل
پاکستان او هند باوجود
پاکستان او هند سره له دې چې د سارګ غړي دي، خو پاکستان تل دا ستونزې جوړې کړې دي او کله چې د افغانستان او هند سوداګرۍ موضوع په منځ کې وي، پاکستان کله هم د دې اړیکې پلوي نه ده کړې. نو ځکه ټول خنډونه د دې لپاره دي چې دا اړیکه جوړه نشي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې د معلوماتو له مخې د افغانستان او هند ترمنځ د سوداګرۍ کچه په کلنی ډول 600 میلیونه ډالر ده چې د هوایی دهلیز او چابهار بندر نه په استفادې سره به د کچه 100 میلیونه ډالر ته ورسیږي. د افغانستان او هند ترمنځ هوایی دهلیز چې په 2018 میلادي کال کې پرانستل شو، دغه هیواد له دهلی او بمبئی سره نښلوي او دغه شان چابهار بندر چې په ایران کې د هند په مرسته جوړ شوی، دغه شان نړۍ ته د افغانستان د کالیو د وړاندې کولو یوه مهمه دروازه ده.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیوونه اوري. باید یادونه وکړو چې نن د ماسپښین له 2 بجو نه تر 3 بجو پورې ولایت په ولایت پروګرام کې د غزنی د ولایت په اړه له چارواکو سره خبرې کیږي. که د غزنی په ولایت کې او یا د دې ولایت په حالاتو باندې تبصره لرئ، تاسو کولی شئ چې نن د ازادۍ راډیو له 2 بجو نه تر 3 بجو پورې خپرونه کې د غزنی د ولایت له چارواکو سره خپلې ستونزې او نظریات شریک کړي. اوس مخکې له دې نه چې ونیسو پروګرامونو ته ورشو، د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام راواخلو او کور کلی خپور کړو. د خپرونې وروستی رپورټ خپرو. په ایران کې تیر کال 9000 زیات کسان نیول شوي. د بخښنې نړیوال سازمان 2013 کال د ایران لپاره د ځپلو د شرمونکي کمپاین کال بلل، ځکه د بشري حقونو له مدافعانو نیولې تر خبریالانو او محصلانو پورې د حکومت ضد سلګونه فعالان په حبس محکوم شوي دي. احمد تکل پرې جزئیات لري.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په یو راپور کې وایي په ایران کې په 2013 کال کې له 9000 زیات کسان چې د حکومت ضد اعتراض کوونکي، د بشري حقونو مدافعان، زده کوونکي، محصلان، کارګران، ژورنالیستان او د چاپیریال ساتنې فعالان پکې شامل دي، توقیف شوي دي. د راپور له مخې په نیول شویو کسانو کې شاوخوا 50 تنه د رسنیو کارکوونکي دي او له دې ډلې 40 تنه له غیر عادلانه محکمې پرته یا په حبس محکوم شوي او یا په متروکو وهل شوي دي. د بخښنې په نړیوال سازمان کې د منځني ختیځ او شمالي افریقا د چارو څیړونکی او د حقوقي چارو مشر فیلیپ لوتر وایي 2013 کال به د ایران په تاریخ کې د شرم د کال په توګه ثبت شي. هغه زیاتوي ایرانی چارواکي هڅه کوي چې د بیان د ازادۍ د حق او د ټولنو او سوله ییزو غونډو د ځپلو او په ګڼ شمېر د مخالفینو د توقیف له لارې د مخالفت هر نښه له منځه یوسي. د چهارشنبې په ورځ د ایران یوې محکمې ایرانی ژورنالیست یاشار سلطانی په 15 کاله حبس محکوم کړ. ایرنا دولتي خبری آژانس راپور ورکړ چې سلطانی د ناسم راپور په جوړولو او دولتي ادارو ته په سپکاوي مجرم پیژندل شوی دی. سلطانی په وروستیو 2 کلونو کې په منظم ډول د ایران د عامه خدماتو په سکتور کې د فساد په اړه تحقیقاتي راپورونه برابرول. ایرانی چارواکو په وروستیو 2 میاشتو کې ګڼ شمېر نور ژورنالیستان او فعالان هم د امنیت په اړوندو تورونو نیولي دي. د ایران د بشري حقونو د ټولنو د نړیوال فدراسیون افتخاري رئیس عبدالکریم لاهیجی وایي چې د ایران امنیتي ادارې او قضا د رژیم د سیاسي مخالفینو په ځپلو کې ښکیل دي.
وزارت اطلاعات و شبکه‌های امنیتی قوه قضاییه یه مجموعه درست کردن که
د استخبارات و وزارت امنیتی شبکو او قضایه قوه داسې یو مجموعه جوړه کړې ده چې فکر کوي د ځپونکو اقداماتو په زیاتولو او په زندانونو، حکومتونو او زیاتو توقیفونو سره کولای شي د خلکو د ځپې مخه ونیسي. داسې ورځ نشته چې دوی خپله د نورو کسانو د نیولو خبر ورنکړي.
خلک دستگیری‌های بیشتر ندان.
دروانی ونی د سه شنبه په ورځ درې لیکوالان رضا مهابادی، کایوان باجان او بکتاش اپتین وروسته له هغه ونیول شول چې په ضمانت د خوشي کېدو پیسې محکمې ته ورنه کړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، په افغانستان کې یو شمیر ماشومان له داسې ستونزو سره مخ دي چې لویان هم د زغملو توان نه لري. دوی خو لا کوچنیان دي، پاک لپویږي هم نه. د بیلګې په ډول په کم عمر باندې واده کول، په دوی باندې شاقه کارونه، جنسی تیری او داسې نور. نن په همدې اړه غوږ موږ سره میلمه د یونیسف په دفتر کې د ماشومانو د ساتنې په برخه کې کارکونکی سید عبدالسمی هاشمی دی. په پیل کې پوښتو چې د ماشومانو لپاره کومه شبکه چې رامنځته شوې ده د دوی د ساتنې حفاظت لپاره، په خپله په همدې خبرې راته وکړئ چې دا څه رقم یو شبکه ده.
دا شبکه متشکل د دولتي او غیر دولتي ارګانونو تشکیل شوې دي. دوی په هر میاشت کې راسره یو ځای کیږي، د ماشومانو محافظتي مشکلاتو په هکله بحث کوي، راپوردهی کوي. هدف دا دی چې څنګه وکولی شي ماشومان د خشونت، د سوء استفاده او د استثمار نه محافظت وکړي. بل هدف دا دی چې نه یوازې دا چې ځوابدهی وکړي هغه ماشومان چې ورسره خشونت شوي دي، څنګه وکولی شي چې د دې وقایه جلوگیری وکړي، څنګه وکړي چې جامعه سره کار وکړي او د جامعه د آگاهی سطح اوچته کړي.
دا شبکه څو وخت رامنځته شوله او تر اوسه کوم کارونه کړي دي؟
دا شبکه په 2001 کال کې ایجاد شوې دي، د مدل په شکل په یوولس ولایتونو کې. پس د یو ارزیابی نه دا وسعت پیدا کړه په 13 ولایتونو کې او اوس په 3 ولایتونو کې فعالیت کوي.
تر اوسه پورې غټور کارونه کرته وای
چې غټور کارونه دادی چې یو اماهنګي ایجاد کړی دي په ټول افغانستان کې، په ټول ارګانون کې. دا اماهنګي په خپله یو چالش دی. د دوی د آگاهی سطح اوچت کړی دي، د ماشومانو د ساتنې یو اهمه موضوع ده. څنګه دوی وکولی شي چې ماشومان په افغانستان کې د خشونت او سوء استفاده او استثمار نه دوی محافظت وکړي. بل دادی چې دوی نظارت کوي او راپوردهی کوي چې څومره ماشومان په دې مشکلاتو کې اخته کیږي یا هغوی باندې خشونت واقع کیږي، او څنګه وکولی شي چې هغوی سره کمک او همکاری وکړي. هر قضیه چې دوی ته رسیږي، هغوی قضیه ارزیابي کوي، د ماشوم ضرورت به پیدا کوي او هغه په خدماتو کې رجعت ورکوي چې له خدمات نه مستفید شي او د عد خشونت او سوء استفاده اثرات او باندې کم شي.
دغه د ماشومانو په برخه کې د ساتنې شبکه څه کنه؟ تاسو ویل چې د افغانستان په بیلابیل ولایت کې کار کوي. کله چې دوی کار کوي، ماشومان ګوري، د غوښتنو ستونزې چېړي، معمولا له څه ډول ستونزو سره دوی ډیر مخ دي؟
مشکلات خو ډیر زیات دي. اول دا دی چې دا د زیر سن ودونه دي.
په کم عمر کې واده کول،
په کم عمر کې ودونه دي، سوء استفاده دي جنسي، سوء استفاده دي د فزیکی خشونتونه دي. هغه ماشومان چې د قانون په تخلف کې راضي، هغه ماشومان چې د شاخه کارونو سره مواجه دي، هغه ماشومان چې د جنگونو متاثر کیږي، ډیر خشونتونه زیات دي. او هغه ماشومان چې له خپل فامیل یا کورنۍ نه بیل کیږي، دوه ویشت یا یو ویشت کټګوري دي مشکلاتو دي چې هغه ترسیږي او هغه مشکلات ارزیابي کوي.
تاسو کله په یو سیمه کې د یو ماشوم سره مخ کیږي چې په کم عمر کې دغه واده شوی ده، دا ماشومان سره تاسو مرسته کوئ؟ سي
دا شبکه دې کاری دوه برخه لري، یو وقایوي برخه لري چې غوږی جامعه سره خبرې وکړي، د دوی د جامعه د آگاهی سطح او شتوي، او بل جوابدهی دی. دوی د کیس منیجمنت یا د قضیه مدیریت یو گروپ لري، هغه متخصصین لري چې هغه هر قضیه دقیقا ارزیابی کوي او دغه ضرورت پیدا کوي، هغه په خدمات او هغه موجود خدمات شدی بجټ ورکوي په هغه خدماتو کې چې بیا هغه به تخریبوي چې دا ماشومان د هغه خدمات مستفید شي ودی کنه دی مشه. دوی غواړي چې د هغه خشونت یا استثمار یا سوء استفاده یا هغه مشکلات ماشومان په کې مخامخ شوی دی در اغوی اثرات به کم کی در دوباره خشونت در اغوی وشغوری سنگه او کولی چی زان به مطمئن کی چه نور ماشومان محفوظ دی او پا محفوظه فضا که جوان کی
د شمیر ته ویلې سې ستر اوسه په کوم شمیر ماشومان سره د کوم مرستې تاسو یادې کړې سوي دي
بیشتر له 15000 ماشومان د شبکې ته رسیدلې دي په ټول ولایتونه کې کله چې یو ماشوم سره خشونت کېږي د تحقیقات او ریسرچونه خوده لیدي چې هغه ماشومان انتقام جو او خشن اگیگو بزرگیگی دیده خطر زیادی بول دا چی خشونتونه کلا کلا دی مرگ سبب کیگی دی مایوبت سبب کیگی دی زخمی کولو اگیگی یعنی
دی زخمی کیدلو
دی زخمی کیدلو اگیگی ما شما رو دپارا دیر موزره دا نا یواز دا خشونت کلا چی دوی لیه خپل کورن بیلیگی لیه خپل والدین بیلکیگی پو نور خشونتونه که مواجه کیگی پو سوی سواده که پو جنسی تیره که پو قاچاق و که پترافیک و که مواجه کیگی دی دوی آینده بلکه خرابی دا شبکه علت ایجاد ممدادی چه سنگ دوی و کولشی چه دی افغانستان دی ماشومان ساتنه باو که سنگ و کولشی چه والدین تا دی دوی دی مسئولیتونو متوجه کی چه دوی سه مسئولیت دی دوی سنگ و کولشی چه دی خوشونت بزای دوی و کولشی چه دی مثبت دیسپلین علی اساساتون استفاده باو که ترسو چه ماشومان پسایی داول تربیشی او په خپل اهدافو باورتیږي
تاسو څنګه دوی پیدا کوي د چاله طریقه دوی خپل مراجعه کوي او که تاسو کسان لري په سیمه کې ګرځي
په مختلفو شکلو کېږي یو خو د سیپان اعضا دوی په خپل له جامعې دي دا شبکه کلو او نو قریجاتو کو بزی دوی د اګای پروګرامونه لري دا د جامعې مبایسات دوی تر سره کوي خر پویږي دوی خپل د سیپان اهداف او سیپان دوی ته شبکه دوی ته معرفي کوي او کله چې کوم ماشوم په خشونت کې مواجه کیږي دوی په خپل راپور ورکوي جامعه راپور ورکوي د سیپان یا د شبکه اعضای راپور ورکوي نور مؤسسات چې دی هغه پویږي چې دا دلته یو شبکه وجود داری چې هغه شبکه مشخصا د ماشومان د ساتنه په حق کار کوي دوی راپور ورکوي او کله کله دوی په خپل د هغه ماشومان برازي هغه چې پویږي او آگاهی داری چې دلته یو شبکه موجود دی او والدین یا گاوندی چې ګوري چې د ماشوم مشکل سره مواجه دی هغه گاوندی شبکه راپور ورکوي کس یا یو برخه نه دی چې دا نظارت بو کی یا راپور دهی بو کی نظارت و راپور دهی دی هر چا مسئولیت دی او زمون هیل هم دادی طول جامعه کلی چی دوی گوری چه کم ماشوم خشونت یا پو مشکل سر مواجه دی محافظتی مشکل سر باید دا شبکه تا تماس بونی شبکه پو چه طول ولایت گو موجودی کار و طولنیز و چار پو ریاستونه که دیده مقر عمل دادی دوی سر پو تماس کشی او دا راپورونه اغویده باور کلی
کدام را توایی چه راتون که پلانون
یونیسف اولین پارتنر وزارتونه دی در افغانستان دولت دی دولت سره کار کوي وزارتون سره کار کوي اولویتونه تشخیصوي پس د ارزیابینه پس د تحقیقاتونه چې کوم مشکلات موجودی کوم اولویتونه دی او کوم ځای مون کولای شي چې همکاري وکړو یو مهمه کار چې را روان دی هغه دا دی چې مون د کار تولنیز و چهار وزارت سره نجدی سره کار کو دوی غواری چی یو د ماشومان و د محافظت یو نشنال استراتیجی بجور کی یو ملی استراتیجی بجور کی از مونگو ویدوارو چی پا دا کار که دا استراتیجی بجورشی او دی استراتیجی پا تطبیق اولو دوی سره با کمک بکو او دا استراتیجی با او کولشی چی دا سیستم د محافظتی سیستم نورم تقویت بکی او او کولشی چی دا افغانستان ماشومان نو خشونت و سوء استفاده و دا مشکلات سلام مواجه و نشید
قدر من دوستانو تاسو له ازادی رادیو څخه در ماشوم لپاره خبرونه واوریده دا خبرونه د ازادی رادیو او یونسف په ګډه همکاري جوړیږي تربیه خیلی چاره
نن سبا چې عالم هم مرسره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه ویسی کور ته اخوځي
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو وريدونکو او د کور کلی د خبرونه خوګو مینوالو سلام. آیا تاسو په خپل ژوند کې پنګیرونو باور لرئ؟
بله، زمون خپل کورنۍ کې حتی د شانستا د پخو او د لاسونو کان یو ځای مخلصي دا هم بد شګون لري.
پنګیرونو باندې ډیر تاکید کول کوم ستونزې په ټولنه کورنۍ کې جوړوي؟
کله چې په کورنۍ کې خرافات او انګیرنه ډیر سي، ماشومان باندې غیز ډیر سي، په لویانو غیز ډیر سي، او همدغه ټولنه بل اخر خرافات کیږي.
او آیا د اسلام له نظر انګیرنه شرعي حکم لري او که څنګه؟
کله اسلام مردود کړی دي او دا په اسلام کې د توهم پرستی وای دا جائز نه دي.
خو غوریدم کو د کور کلی د دیونی په خبرونه کې پام دی موضوع تمکیګ چې څنګه وکولای شو په منفی انګیرونو یا باورونو عمل ونکړو او څنګه په خپل باورونو کې مثبت بدلون راولو. د موضوع د چړلو په منزور د عام خلکو نظرونه هم لرو، ترڅنګ د دنیا عالم نظر او په پای کې لیو ارواپو سره هم مرکه لرو. زه سهار ګل میرزا موضوع خبرونه مریم توخی جوړ کړي لمک سره اوسه.
قدر من دوستانو، په پرمختللو ټولنو کې خلک کوښښ کوي هر هغه عمل چې د دوی د ذهن د خرابېدو سبب کیږي هغه له خپل ژوند او ذهن څخه وباسي. خو په وروسته پاتې ټولنو کې بیا خلک په دې باور دي هر هغه څه چې له پخوا دوی ته په میراث پاتې که هغه منفي یا مثبتې پایلې هم ولري د دوی د باور وړ کړنې دي. له هغې جملې څخه یوې هم منفي انګیرنې دي چې په ځینو کورنیو کې ډېرو انګیرنو باندې تاکید کیږي. د بېلګې په توګه د سترګو رپېدل چې خلک یې داسې انګیري که ښي سترګه ورپېده نو د خوشحالۍ زیری راځي او که چپه سترګه ورپېده نو د خفګان زیری. په همدې تړاو د میدان ښار اوسیدونکی جلیل امرخیل هم د خپلې کورنۍ له زیاتو انګیرنو سره ټکوي او وایي چې د دوی په کورنۍ کې په انګیرنو باندې ډېر باور کیږي او د همدې انګیرنو په خاطر له ډېرو مشکلاتو سره مخ دي. نوموړی وایي آن دا چې ځینې وخت دوی په کورنۍ کې د خوشحالۍ موضوعات د انګیرنو د ډېر تاکید مخه سم نه تر سره کیږي. امر خیل زیاتوی
زموږ خپل کورنۍ کې حتی د شانسته وی د فکر کې وای په مازیګر کې دکان ته پیسې مور کوي چاته پیسې مور کوي چې برکت له منځه ځي. یا د سی وای چې د پخو او د لاسونو کان یو ځای ما خلک چې دا هم بد شګون لري. بله او ولنه وسم زم کله کله خوست سیدای تحصیل لورې ته راغلی ما تحصیل لورې مې پای ته رسیدل اوس د بورنه څناڅه له منځه تللی. خو مخکې مې او باور پیدا لوده چې او کان اخستل ولادی خود لاسونو کان اخستل په یو وخت کې یو ورځ کې دا شاید بس چګونو لري په دې باندې باور کړی خو اوس فلان چې پوسوم از باور.
ځینې خلک وایي چې اکثرا ګیرنې یو شالید هم لري چې خلک یې د هغه شالید په اساس په خپل ژوند کې پیاده کوي. خو ځینې خلک بیا په دې باور دي چې دا د پخوانیو خلکو د خپل ذهن جوړې شوې نظریې دي چې نسل په نسل تکرار او تر اوسه یې دوام موندلی دی. همداشان د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي تم نا روحانی وای چې دا کورنۍ پنګیرونو باور نه لري. نو ما وړ زیاتوی
کې زموږ شخصا زموږ کورنۍ کې خوشبختانه ډیر کم دي، یعنی کزو وایم ډیر کم دي، یعنی ډیر وی لاس فیصد. خو په اقوامو کې لریزایو کې ډیر لیدل کې متاسفانه او ډیر دي. نه اصلا زه باور نه لرم. زما ځینې ملګری وای چې یعنی دا شانشتم خو زه اصلا باور نه لرم. معمولا دا شان چې کله ویل کېږي چې یعنی غلط باور دم دې یو ډارېږم خو زه راحت او هېڅ کوم مشکل نشته راحت یم، یعنی ځکه ډېرې دا باورونه منفي دي او هر څومره منفي نه لرې وي همدومره راحت وي. نو زه په دې باور یم څوک چې منفي فکر وکړي او څوک چې غلط باور ولري هماغه شی ځانته کش کوي.
پوهان وایي دا بد عادت د انسان شخصیت ته خورا درون زیان رسوي او د منفي انګیرنو خاوند انسان له هیچا سره یو ځای په ټیم کې ګټور کار نشي کولای. داسې کسان د منازعاتو په حل کې نه بریالي کیږي. د رهبرۍ او مدیریت خواص یې خورا کمزوري وي او تل په حقارت او عقدو کې ژوند کوي. د زابل ولایت اوسیدونکي نیلوفر بارکزی په دې اړه داسې وایي
ځینې خلک دي ځینې مشران دي دا عادت لري د خپل کورنۍ غړي ته وایي چې مثلا د شپې جارو د سو غذا چې دا کولاړې خیرا کوي او یا وایي بوټ مخامخ شونه دا پیسې راځي. دا منفي باورونه لري چې بیا دوی هم خپل ځلینې هم څه تلقین کوي او کېدای شي ځینې د همدا اتفاق په رښتیا بچیانو اولیږي، ځکه چې هغوی همسې فکر کوي زه د کورنۍ نه د مشرانو نه بخصوص د میندو نه او د نیاګانو نه دا هیله لرم چې دغه خبرې دا منفي باورونه دا ذهنیتونه ماشومانو ته ځوانانو ته ور نه کړي، ژوند نه باید لرې کړو د خپل عقیدې نه، زمونږ مذهب دین شاته پاتې کېدی مزخرفات عقیدو ته.
اسلام هغه مکمل دین دی چې هیڅ موضوع پکې بېله څېړنې نه ده پاتې. دا چې د منفي انګیرنو په اړه اسلام څه وایي، له دیني عالم مولوي محمود الحسن محمود څخه به یې واورو.
رب العالمین فرمایي چې تاسې ځان وساتئ له بعضې انګیرنو بعضې ګمانونو نه، ځکه بعضې ګمانونه چې دي هغه ګناه دي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم هم له دینه منع کړی. رسول پاک هم فرمایي ایاکم وزن فان دون کې اکذب الحدیث، ځان له بدګمانۍ نه وساتئ، ځان له انګیرنې وساتئ، ځکه دا په خبرو کې هغه بدترین او بده دروغجنې خبرې دي. که دا اسلام مردود کړی دي او دا په اسلام کې د توهم پرستی وای دا جائز نه دي. دوی وایي چې د شپې جارو وهل، د چهارشنبې په ورځ د نوکانو پرې کول، د شپې لخوا د نوکانو پرې کول، په یوه ورځ د ویښتانو او نوکانو پرې کول، په یوه ورځ د پښو او لاسونو د نوکانو پرې کول، دا دوی بد بولي، سپیری بولي. شریعت او اسلام دا مردود کړي، د هر څه غلط او محض توهمات شریعت دي ته وایي.
درمن اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام راړو.
نوم سرباز تنای ده، د خوست یم. دا خو په خوانه دا رواجونه مخته پات شوې دي. دا ټول د پزول خبر دي، په کتاب کې یو شام نه دی راغلی، مخته روسه نه دی اوریدلی، خدای مخکې نه په خزه مننه مخته پات شوې دي. خه کار نه دی ګورې دا.
زه سلام نه میګم، دیرات ولایت یم. دا خبرې چې دا د قدیمه دی لکه یو فرنګ پته شوی دی، اوس دا هیڅ عقیده نشته، هیڅوک هم په دې باور نه لري. دا یو غیر هم انساني عمل دی، هم غیر اسلامي عمل دی، یو بی فرهنګي عمل دی. دا
سه قدرت الله د کابل اوسیدین کې د شپږ مینه ما په نظر باندې دغه چې شرعي دغه ونه لري، داسې اضافي شاید نه باید چې داسې کارونه خلکو کوي، دغه ته باید ارزښ ورنه کړي. دا خبره ته دغه عمل نه راو.
خوګوریدونکو، دا چې ولی ځین خلک منفی انګیرنه کوي، د ډیرو منفی باورونو بد اغیز په ټولنه او کورنۍ باندې څه، او د دې عمل د مخنیوي په منظور کوم حل لارې موجود دي؟ د دې پښتنو د ځوابونو په خاطر زموږ همکاري مریم توخی له ارواپو استاد شرف الدین اعظمی سره مرکه کړې ده چې په ګډه یې ورو.
سات لمړی پښتنه وداسې ماتره کوچه پازینو کورنۍ کې غلط باورونه دي، انګیری نه دي، چې مثلا وایي چې د پخولا سونو کانی او زما خلې چې خامو خادي او زرا زی، یا د سې شنبه پورز دا کار مو شروع کوي، هر کار چې شروع کوي د سې شنبه پورز مو شروع کوي، ځکه چې پخیمانی لري. دغه باورونه ولې پازینو کورنۍ کې پیدا کیږي؟
دا یو ډیر زول سبق دی ژوند، الته ډیر زړه او ډیر فرسوده د ژوند طریقه ده، سبق ده. هغه خلک چې تر اوسه پورې مزاړي، هغه خلک چې تر اوسه پورې هم پخانی، هغه معمولا په دوه خرافات هیڅ علمی او دینی اړخ نه لري. د مورد
دغه انګیرنو تکرار په کورنیو کې د ماشومانو په روح روان باندې څومره بد اغیز
کوي؟ اول خدای وایم چې کومه دغه انګیرنو کو د تاثیر کوي. مثلا ماشوم کلی خوري، انا یې ورته وایي چې مخ خوره وای کینې نه، چې جنگ کوي او پټکه پی کوي، کنځه ورته کوي، په اصطلاح رټي او مور یې غن راځي، خپل خوښ ته وایي چې ولې وهې، و ماشوم د دپ څه پیږي، هغه ورته وایي چې د تب څه خود ما مسایده، په دې منځ کې تی سره جنگ کوي. زه تی بیا وایي چاغین ما ویلی و چې کلیان څو خوري جنگ کوي. ډیر خلک وسوسه کړی دی، ډیر خلک جوړ خپګان ته اچولې دي، ډیر خلک واقعا په سره نارامه کړی دي، د ډیرو خلکو په منځ کې رابط خراب کړی دي، د ډیرو خزو او د نارینه او ترمنځ ژوند خراب کړی ده. بس دا انګیرې نه دي کنه، د خو کوټکی دي څه کوي موږ، دا څه دي چې زموږ ژوند، زموږ کورنۍ ژوند، زموږ اړیکی او زموږ رابط خرابي. هغه ماشوم هم خرافت کی، یعنی اوس غوړم دا وایم چې دا ټول موارد ما یاد کړل له اوله تر اخره، ټول خرافات، او په دغه کورنۍ کې چې هر څوک لویږي هغه هم خرافت کی.
دغه غلط باورونه تکرار ټولن ته کوم مشکلات وزیکه
دی؟ روپونل نظر د نړۍ ټول خلک خرافات، د نړۍ ټول انسانان خرافات دي، اما هغه چې فکر کوي خرافات نه دي، هغه لیک خرافات. کله چې په کورنۍ کې خرافات او انګرین ډیر سي، ماشومان باندې غیز ډیر سي، په لویانو غیز ډیر سي، خلاصه د همدغه کورنۍ او نراوتلي انسانان ټولنه جوړي، او همدغه ټولنه بل اخر خرافات کیږي، او دا خرافات د دې لامل ګرځي چې مونږه تغیرات ونه سو منلای، مونږ رشد ونه سو کولای، مونږ موافقه ونه سو، او مونږ ګرد عمر په خپل ذهن کې او خپل خرافات سره متاسفانه خپل ذهن او خپل انرژي ضایع کړو.
کورنۍ چې اوس دغه انګیرنو سره اخته دي، یعنی په دغه انګیرنو او داسې انګیري چې ولا دا کار داسې ده ولا ده، هغوی باید څه وکړي؟ هغوی ته څه کول پکار دي؟
او دوی کولی شي چې له ډېرو وړو وړو خرافاتو یې را شروع کړي. مثلا اول د سترګو مسله را یاد کړو. کله چې سترګې ورپېدل ووایي چې ولا ما خو په خبرونو کې اورېدلی وه له دیني اړخه مو کوم اساس نه لري، بالاخره رپېږي د سترګې. یا مثلا که د پښې لګېدلو مسله راغله، دا وړو وړو خرافات دی ول له منځه یوسي. دا کورنۍ باید کار وکړي. همدا اوس هیله کوم چې په خپلو فیسبوکو کې، په خپلو ځینو کتابونو کې ځینې خرافات د ټارګېټ کې را پیدا دي کی او هغه د تفصیل کې ول له منځه یوسي او دا ومني چې دوی خرافات دي.
استاد اوس برا شو حل لارو ته څه حل لارې پېښنهاد کوي؟ تاسې د دغه خرافاتو د مخنیوي لپاره، د کمښت لپاره، چې اقلا که بیخي له منځه نسي لږ څه خوراکي شي؟
ښه، زه فکر کوم چې په دې برخه کې ځینې خاص فکټورونه او ځینې خاص کرکټرونه مسؤل دي. زه هیله کوم له خپلو دیني علماو او روحانیونو نه چې په خپلو خطبو کې، په خپلو موعظو کې د دغو خرافاتو او د دیني احکامو لار بیل کړي. یعنی موږ کولی شو په دې برخه کې له خپلو مولوی صاحبانو نه کومک وغواړو. یو دویم، هغه مکاتب او هغه ښوونځي چې له علمي اړخه، له عصري اړخه زموږ نسل ته بچو ته روزنه ورکوي، هغوی باید له فرهنګي اړخه او له عنعنوي اړخه ځینې خرافات له منځه یوسي. تر څنګ یې له رسنیو نه هم هیله کوم چې د دیني علماو په مرسته، د ټولنپوهانو په مرسته، د روشنفکرانو په مرسته، د عالمانو په مرسته، د ارواپوهانو په مرسته، د ښوونې او روزنې د متخصصینو په مرسته ځینې خاص خرافات په ټولنه کې او په یو شکل او په یو ډول خلکو ته او د خلکو غوږونو ته ورسي، تر څو له منځه لاړ شي، تر څو موږ وکولای شو له خرافاتي او انګیرنې ټولنې نه خلاص شو او په واقعیتونو باندې ولاړه، رښتینې او صادقه ټولنه شو.
دونکو راځئ چې د هر مثبت کار یا عمل شروع لزانه وکړو او نورو ته یې په عمل کې وښیو. په همدې هیله د دې اونۍ خپرونه هم پای ته رسوو. تر بیا ښه وخت.